بیا د خځینه ډاکټرانو نشټون د دې لامل بولي چې مېرمنې روغتون ته نه پرېږدي. د یو شمېر ښځو په وینا د کورنۍ سړیو د بهانه لپاره خاصه کوله چې نارینه ډاکټر ته نه ورولي. خو له هغې ورځې څخه چې طالبانو په ښځو باندې ځینې بندیزونه لګولي دي، د دوی مشکلات زیات کړي دي. د ناروغۍ پر وخت په کور کې د کلونو مخکې کورنۍ درملنې ورباندې عملي کوي. د کابل اوسیدونکي راضیا وایي کله خو داسې هم شي چې د میرمنو درد د روغېدلو پر ځای نور هم ورزیات کړي.
په کلي کې له پخوانی وختونه هم سړیان خپل ښځې نه پرېښودلي چې ډاکټر ته لاړ شي، خپله درملنه په خپل سر باندې خپل کور کې کوله. اوس چې طالبان راغلي د محرم او ایجاب خبرې کوي، او اوس ډېر سختګیر شوي دي، خپل ښځې نه پرېږدي چې کور نه بهر وځي یا ډاکټر ته لاړ شي. دغه ښځې مجبوري دي، یعنی د کور خلک یا رقم دوا د بوټي دوایي بوټي ورته ورکوي، او بالاخره دوی له درده مړه کېږي. دوی نشي کولی چې ډاکټر ته لاړ شي، ډاکټر ته پرې نه دي. بالاخره دغه زهري کېدای شي زهري بوټي خو رقم بوټي ورته ورکوي، او بالاخره دوی له درده مړه کېږي.
میرمن انجینر شریفه چې د جمهوریت پر وخت په پکتیا کې د ښځو د چارو لومړنۍ رئیس وه، په یاد ولایت او یو شمېر نورو ځایونو کې د اکثره کورنیو لخوا له میرمنو سره د روغتیا او د ژوند په نورو چارو کې د نادودو او ظلم شاهده وه. نوموړي وایي چې ډېرې میرمنې دا چې په وخت سره روغتون ته نه رسیږي، د زیږون پر وخت مري.
زموږ جامعه ډېر پاتې شوې جامعه ده، او نرې او ښځې خصواد نه لري، ډېر ناپوهي ده. زه د ښځې د چارو رئیس وم، هلته ډېر شیان ما ولیدل، زما زړه وچا ولیدل په ښځو باندې. پوهېږي کله چې ښځه مریضه کېږي، نسایي مریضه هم وي، یو دایي یو کوم زاره ښځه راولي وایي دا تا ته کومک کوي، دلته خپل بچي راوړه. ډېرې مړ کېږي ډېر ښځې په دغه وختو باندې. زه ډېر ما لیدلې، حتی ما ته عریضې هم راولي و، مور او پلار چې زما لور داسې شوې ده، عریضې هم زما سره څو عریضې و. کله چې یو ښځه بیماره کېږي ډاکټر ته ورور دې ته شرم ده، او ښځینه ډاکتران داخله مونږ ډېر کم لرو. هغې څوک پوهېږي چې هغه تبرکلوز لري، هغه بل معدې درد لري، او هغې په کوم مریض کې اخته دی. دا هغې په نوم باندې یو ښځینه ډاکټر ته بوزي، هلته ګوري چې مریض ده، یو کاغذ ورکه، یو دوه ګولیګان اخلي، او صحیح تداوي نه کوي، هیڅ نه کوي، او هم نه کېږي ښځې.
میرمن شریفه زیاتوي چې په کلیو او بانډو کې بیا یو بل ستونزه دا وي چې نارینه د کار لپاره له هېواد څخه بهر ځي. د تګ پر وخت هم سپارښتنې کوي چې ښځې د هېڅ ځای آن روغتون ته هم نه ځي.
کله چې وعده وکړي دوه درې میاشتې ښځو سره کښېني، او بیا دوه درې کاله هغې کار کول ته ځي. پکتیکا کې داسې ده، پکتیا کې داسې ده، او هغه امارات ته ځي، هلته کار کوي، او هغه ښځه بیچاره کوم نوکر غوندې هلته کار کوي، یو لقمه ډوډۍ خوري، بس خلاص. د دې وضعیت ډېره خرابه ده. یو ښځه و، ډېره ځوانه 18 کلنه ښځه و، هغې لومړی بچی و، هغې ډاکټر ته خاوند فامیل نه دی ور، هغه ځای کې هغه مړ شو. د ښځو سره ډېر زور زیاتی ده، ډېر نامهربانی شته، ډېر ظلم او جبر کوي ښځو ته. بامیان ته تللی وم، بدخشان ته تللی وم، مزار شریف ته، پکتیا، پکتیکا، تقریبا 22 ولسوالی ولایت ته تللی وم. ټول په ښځو باندې ښه پوهېږم د دې ژوند او د دې ژوندانه څنګه دی.
نارینه بیا فقر او بی وزلی لبل لوری څخه د سی مرکزونو نشټون د دې لامل بولی چې میرمنې ډاکټر ته نه ورولي. احمد جان په بغلان کې اوسیږي، وایي چې له دوی څخه روغتونونه لري دي.
د روغتیایی اسانتیاو ته د نه لاسرسی ځینې دلایل دي. مثلا یو خو د خلکو بد اقتصادي وضعیت دی غوي بد اقتصادي وضعیت دی اجازه نه ورکې سی په خپل وخت باندې خپل مریضان روغتون ته ورسوي. او بل خبره دا ده چې اکثره وخت د سی حالات په هیڅ په لر پرتو سیمو کې د اورښتونو سیلابونو یا ځین نورو دلایل لامل لارې خرابې سوي او په وخت باندې خپل مریض روغتون ته نه سي رسولای. نو دا ټول د دې لامل کیږي چې حتی مریضان د همدغو ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي، بالخصوص د زیږون پر مهال د ښځو له ستونزو سره مخامخ کېدل چې کېدای شي د ماشوم د ژوند له منځه تلو همدارنګه ښځې ته د لویو مشکلاتو د پېښېدو لامل سي.
خو ټول نارینه بیا د میرمنو د درد او رنځ پر وړاندې بې پروا نه وي، دوی ډاکټر ته د تللو مخالفت نه کوي ځکه پوهیږي چې ښځې هم د دوی په څیر خوږ احساسوي او درملنې ضرور وي. د کابل اوسیدونکی نقیب له نور خبرو سره.
موږ ته د میرمنې خور مور ټول ژوند ارزښت لري، نو دا خو اوس پخوانی وختونه نه دي. خلک ټول پوه شوي د ښځو حقوق ته اوس درناوی شته دی او خلک پر وخت روغتونونو ته خپلې میرمنې وړي. که چیرته موږ خپلې میرمنې په وخت روغتون ته یونسو نو د هغوی زیان هم موږ ته وړي. ناروغ شي هغه کور کار نه شي کولی، هغه زموږ له لاسه ځي او خپل ژوند به هم له لاسه ورکړي. کله چې ژوند له لاسه ورکړ نو بیا بیرته د خپل کور جوړول یا د خپل ژوند جوړول دا په ډېرې سختۍ سره کیږي، ځکه چې دلته افغانستان کې اوس فقر بیخي زیات شوی دی. کله چې فقر زیات سي نو کوزده یا واده یا ژوند جوړول به پسه وشي. نو اوس د پخوا په پرتله یو څه دا کمی شوي دي. خلک خپلو میرمنو ته ارزښت ورکوي، د هغوی حقونه پیژني او روغتونونو ته پر وخت وړي.
ډاکټران هم وایي چې میرمنې د کورنۍ هغه غړي دي چې له دوی پرته ژوند نیمګړی دی. که دوی ناروغه وي نو ټوله کورنۍ به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. نسایي ولادي ډاکټره نسرین اوریاخیل وایي چې نارینه وو ته پکار ده چې د میرمن خوږ عادي ونه ګڼي، په وخت درملنه وکړي او له رواني اړخه هم دوی ته ډاډ ورکړي.
دا خو باید هر کور پوسی چې ښځه هغه اساسي ستون د فقرات د کور ده او د هغې دپاره باید احترام وسي، د هغې صحتمندي، د هغې خوشحالي، د هغې د تداوي مورد کې باید جدا برخورد وسي. هغه څوک عقل ولري د منطق له نظره که ښځه یې مړه سي او اولادونه یې خوار سي، خپله خوار سي او کور یې بې نظمه سي، آیا کور کله بیا ورته کومک کوي چې هغه د دې د بدبختیانې تنظیم کې نه کوي؟ د هغې دپاره زه هیله لرم چې د خپل د کور شمه چې ښځه ده هغه همیشه ډېره صحتمنده وساتي، احترام ورته وکړي او په هغه خپل د توانایي په اساس باندې د هغې د روغتیا لپاره هم کار وسي.
دینی عالم محمد الله سیدزاده وایي چې د اسلام دین ښځو ته د درملنې اجازه ورکړې ده او کله چې د دوی ژوند په خطر کې وي نارینه ډاکټر هم ورته محرم بلل شوی دی.
که چیرته یو مسلمان په یو مرض اخته کیږي هغه ته دا لازم دی چې د خپل د مرض د دوا په لټه کې شي، که دوا ورته په اسانۍ سره لاسته ورسي او که په سختۍ سره. که چیرته ښځینه طبیب د دې مرض د علاج په خاطر نه پیدا کیږي نو بیا دا کولی شي چې یو مسلمان حاذق طبیب ته مراجعه وکړي. که خدای مکړه دغه مریض د همدغه مرض نه وفات شو نو هغه چای چې د درملنې مخه نیولې ده هغه به پکونه.
د مورپ هانتون د طب د پانجی ماصله عقل معیار چهيله د افغانستان خلکو ته پسی برخه کې مرسته و وای دا چې د طالبان حکومت د خځو له خوا خځو ته په کار باندې بندیز لګولې دی، هغه هم بیا پسی برخه کې د دې لپاره ډیره د ناامیدۍ خبره ده. لاغلی معیار سره مې هم مرکه کړې. نو موري په پایل کې پسی برخه کې د خځو د کار په بندیز خبرې کوي.
خوشینه سره لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او انجیو چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول هغه اوس کار نه کوي. اکثریت البته کار نه کوي ځکه چې د دې یا خو کارمندان ښځې وي او یا هم دا د خارجي موسسات د حمایت لاندې وي. دا دواړه د امارت له طرفه د افغانستان اسلامي امارت امر په اساس میرمنې حق نه لري چې کار وکړي او دا خپله د موسسات د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي. نو د دې په اساس هغه خدمات چې د دې میرمنو ته وړاندې کول هغه ټول متوقف شوي دي. دکې مختلف خدمات شاملېدل، مثلا اول مشورتی گروپونه بو چې خسته به مشورې ورکولې دی به ټرین کولې چې څنګه د خپل فیملی پلانینګ جوړ کیه څنګه د خپل کوم نکات باید د خپل امیدواری وخت کې ورته نظر وکي او یا خپل ولادت کوم آمادگی باید دی ونیسی او یا خپل بعضی دواګان به چې ویشلې مثلا فولیک اسید به د میرمن تور کولې لکه دا ډیر مهمه ده بخصوص امیدوار خو زپاره او اکثریت افغانستان میرمن مناسب تغذیه نه لري نو د لپاره فولیک اسید ډیر مهم ده خو ست خدمات متوقف شوی دی او د میرمن ډیر مشکلات سره مخ دي ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي نو د خپل هغه کافی غذا نه لري څنګه د خپل صحت توجه کوي شو یا هم خپل د خدمات چې په کلیو کې دي هغه یعنی د مجهز کلینیکونه د میرمن لپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي او د دې طرف د خدمات هم متوقف شول او وسنۍ د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده نو اوس مهال د میرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي
تاسو خپله د داسې یو چا په صفات چې په سي برخه کې زده کړې کوئ د طالبانو د دې پرېکړې په هکله څه وایې
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده لکه څنګه چې تاسو په جریان کې افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کړي د غوڅ خیو هم صحي مشکلات دي کله چې دا خدمات بخصوص صحي بخش کې متوقف کیږي نو دا میرمنې به ډېر مشکلات سره مخ شي لکه اکثریت دا خدمات چې ښځو وړاندې کېدل دا به د ښځو له طرفه ښځو او دا کارمندانې به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدې او ښځو ته به یې خدمات وړاندې کول نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کېږي او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس نو هیڅ کله د ښځو ځای بل څوک نشي نیوی لکه نشي کوی موږ د دې ښځو په ځای سړي راولو چې د ښځو دا خدمات وړاندې کړي لکه د موږ د افغاني ټولنه دا افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي نو هیڅ کله هم د یوې ښځې کارمند د ځای سړی نشي نیوی بخصوص کله چې هغه خدمات د ښځو لخوا ښځو دپاره واوسېږي نو څنګه یو سړی راشي یو سړی کارمند دی هغې ښځې وظیفه مخته یوسي لکه دا افغاني ټولنه خپله اجازه نه ورکوي نو هغه خدمات چې کور په کور به د ښځو ته وړاندې کېدل دا جامعه به یو غټ مشکل سره مخ شي
که دا وضعیت همداسې پاتې سي وي میرمنو ته د کار اجازه ورنکړل سي چې دوی لاړې سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د میرمنو وضعیت له نږدې وګوري دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي
د ما په نظر که دا تصمیم همداسې ادامه پیدا کړي او دا میرمنې ونه شي کړی خپل وظیفو ته راشي او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي نو میرمنې به د غټ مشکلاتو سره مخ شي بخصوص هغه میرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول لکه څنګه چې تاسو په جریان کې موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو بخصوص په لریو پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي په دې شرط بیرون ته ځي چې ډاکټر ته ځي چې هغه ډاکټر ښځه اوسېږي یا خپل مشکلات فقط کوی چې د ښځو سره شریک کړي کوم مشورې چې اخلي کوم صحي مشورې دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوری ډاکټر اوسي یعنی ښځه اوسېږي نو که همداسې ادامه پیدا کړي او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې د خپل وظیفو ته راستنې شي نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي ځکه چې د ښځو صحت ته به توجه نه کېږي دې دپاره به څوک نه وي چې د خپل مشکلات سره شریکی او دیت کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه دغه یو غټ ناورین اوسېږي ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلات سره مخ شي دا به یو غټ مشکل جامعه ته رامنځته کړي
تاسو هم میرمنو ته چې هم د اوس په ډیر بد وضعیت کې دي د کلیوال دود له مخې دوی نشي کولای چې ډاکټر ته مراجعه وکړي کور ته یې ډاکتران نسي ورتللی یو هغه کسان چې په سي برخه کې کورسونه ویلي وه روان شناسان او دا کسان نسي ورتللی میرمنو ته څه وینا لري تر هغه وخته پورې څه وکړي چې حداقل له مرګ مړینې سره دوی او ماشومان یې مخ نیسي
هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د ته وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوځي ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحی مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا مېرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي.
د طالبانو له حکومت نه بل تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي؟ آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په مېرمنو باندې سیلي مرستې بندې کړي دي، دا به د دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسوي؟
د اسلامي امارت نه مهیله ده کله چې تصمیم نیسي بخصوص د مېرمنې په حق کې همه جانبه فکر وکړي، عادلانه تصمیم ونیسي، ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي که هغه د مکتب په بخش کې ده، که د تحصیل په بخش کې ده، که د کار کولو په بخش کې ده، اکثریت غیر عادلانه دي او د مېرمنې حق ته پکې نظر نه ده شوی. لکه څنګه چې پوهیږي مېرمنه د جامعه یو مهمه برخه ده، تر هغه پورې موږ یو با علم او پیشرفته جامعه نه لرو تر څو چې موږ یو با علم او پوهه مېرمنه ونه لرو. هر کله چې موږ په جامعه کې با پوهه مېرمنې ولرو، هغه مېرمنې ولرو چې تحصیل کړی صحت ولري، نو جامعه خپله پیشرفت کوي. نو هیله مې دا ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي، ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکلات کې اچولی شي، د افغانستان نسلونه په مشکلاتو کې اچولی شي.
و موږ غوښتل چې په دې اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خپرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شوه چې د افغانستان ګڼ شمېر خلک په نادولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د ښځینه کارکوونکو د کار طرفدار دي. د دوی په خبره د ښځینه سی کارکوونکو له افغان مېرمنو سره ډېره مرسته کوله. د کلیو او بانډو خلک د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د کارکوونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي، په دې هیله چې دا ټولې ستونزې یوه ورځ حل شي. نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان مېرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420224 4001. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښې چارې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
السلام علیکم، سهار په خیر او د نن ورځې درسی ساعت خبرونې ته ښه راغلاست. په نننۍ خبرونه کې به تاسو ته د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي. د یادونې وړ بولم چې د درسي ساعت خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادې رادیو اورئ. اوس هم د لسم ټولګي د کیمیا مضمون. په دې برخه کې په کیمیا کې تر ټولو مهم درس یا اټوم لولو. ښوونکی به په نننۍ درس کې راته دا وښیي چې اټوم له څو برخو جوړ دی، بیا به وروسته په دې پوه شو چې هسته څه شي ته ویل کیږي او د اټوم په کومه برخه کې موقعیت لري او دنده یې څه ده. د دې ټولو پوښتنو ځوابونه به د استاد په درس کې په ګډه سره واورو.
اټوم پیژنو. اټوم د یو عنصر تر ټولو وړه ذره ده چې د هماغه عنصر خواص ولري. اټوم چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل سوی دی چې ادنه معنا ورکوي. اټوم د ویشلو په معنا دی چې دا تر ټولو کوچنۍ ذره ده. همدارنګه چې ټول اجسام د دې څخه جوړ شوي دي. اټوم دوه برخې لري چې یوې هسته ده بلې الکترونیک قشرونه دي. هسته یې چې ده په مرکز کې ځای لري او الکترونیک قشرونه یې هغه مدارونه دي چې د اټوم د هستې پر شاوخوا راګرځي. لکه همدارنګه چې په شکل کې لیدل کیږي چې مرکزی برخه هسته ده چې د نیوکلیس په نامه سره هم یادیږي او په اطرافو کې مدارونه قشرونه دي چې الکترونونه پکې جریان کوي. هسته د اتوم مرکزی او درنه برخه ده چې د اتوم د نوي اشاره نه فیصد برخې کتله یې جوړه کړې ده. د اتوم هسته دوه ډوله ذرات لري، یو پروتون او بل نیوټرون. الکترونیک قشر مدار یا انرژیکي سویه د هغه بیضوي یا دایروي مسیر څخه عبارت دی چې د اتوم د هستې په اطراف کې قرار لري. الکترون په هغه کې حرکت کوي او د اتوم تشه فضا یې نیولې ده. پروتون وایي چې دا د اتوم د هستې یوه ذره ده، مثبت چارج لري او د پروتون شمېر ته اټومي نمبر هم وایي، یعنی د پروتون چې دي په مساوي کې د ضعیف سره، یعنی پروتون شمېر د اټومي نمبر سره مساوي دي. پروتون په 1911 میلادي کال کې د رادرفورد لخوا کشف شوی ده چې موزلي د هغه په واسطه د عناصرو دورانی جدول ترتیب کړی دی. نیوترون وایي د اتوم خونسا ذره ده چې د اتوم په هسته کې ځای لري او دا ذره د 1932 میلادي کال کې د چادویک لخوا څخه کشف شوی ده. الکترون د اتوم منفي چارج لرونکې ذره ده چې د الکترونیک قشرونو په اطرافو کې حرکت کوي. الکترون چې دی هغه بیا په 1999 میلادي کال کې د تامسن لخوا څخه کشف شوی دی. لکه څرنګه چې د اټوم په اړه معلومات ترلاسه کړه، د هغه د ذرات په اړه معلومات ترلاسه کړله چې په هسته کې یې پروتون او نیوټرون قرار لري او په دوره قشرونو یا مدارونو کې الکترون جریان کوي. اوس د اتوم ساختمان وایي چې د اتوم د ساختمان په اړه مختلفو علماو مختلفې نظریې وړاندې کړې دي چې د هغه له ډلې څخه کانیادا او ډیموکرات نظریه دا وه چې اټوم په باره کې 2500 کاله مخکې کانیادا او ډیموکرات داسې فکر کاوه چې وایي په طبیعت کې ټول موجوده مواد به کوچني ساختماني واحدونو څخه جوړ شوي دي. ارستو داسې نظریه درلوده وایي په طبیعت کې ټول مواد ساختماني واحد نه لري او کولای شي تر ډېر حده پورې تجزیه کړو. جان ډالتن نظریه بیا دا وه، هغه داسې عقیده درلوده چې اتومونه نشي کېدای چې پیدا شي او نشي کېدای هم له منځه په بشپړ ډول سره له منځه ولاړ شي. د جان ډالتن د تیوري مهمې ټکي په لاندې ډول سره دي. وایي د مواد اټوم په نوم د ویش د نو وړ ذرو څخه جوړ شوي دي. د کیمیاوي عنصرونو وایي ټول اټومونه سره ورته او یو شان دي. اټومونه نه جوړیږي او نه هم له منځه څخه ځي. د بیلابیلو عنصرونو سره یو ځای شوي دي او د مرکب مالیکولونه یې جوړ کړي دي. د بیلابیلو عنصرونو اټومونه د بیلابیلو کترو بیلابیلو کیمیاوي خواصو لرونکي دي. د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې د جوړونکو اټومونو نسبي شمېر او ډولونه یو شان دي. کیمیاوي تعاملونه د اټومونو د یوځای کېدو د ځای پر ځای کېدلو څخه عبارت دي او د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکبونو په مالیکولونو کې دی چې په دې کیمیاوي تعاملونو کې وایي عنصرونه اټومونه بدلون نه مومي، یعنې په خپل حالت باندې پاتې کېږي. د نیلز بولز تیوري یا نظریه وایي چې هغه د اټوم په اړه داسې نظریه درلود وایي الکترونونه د ټاکلې انرژي په درلودلو سره په ټاکلو مدارونو کې حرکت کوي. الکترونونه د انرژي په مهینو سویو کې بې له دې چې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکړي ګرځي. او دا دوه اصل یې درلوده چې یو اصل یې دا و چې یو مدار څخه د الکترون انتقال بل مدار ته یو اندازه انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. الکترون کوچنۍ ذره ده او نشي کولای چې انرژي په خپل ځان کې وساتي، نو د لسه په تا د منفي اته سیکنډو کې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. دوه مثال کې مې داسې دی وایي هغه الکترون چې د هستې په څخه په لیرې سویو کې قرار لري یا حرکت کوي زیات اندازې انرژي لري، د تحریک په حالت کې وي او د ثبات یې کم وي. هستې ته به نږدې هغه الکترونونه چې دي هغه کم مقدار انرژي لري او ثبات یې ډېر زیات وي.
د ښوونکي په درس کې مو واورېدل چې د اټوم په اړه بیلابیل ساینس پوهانو نظر ورکړی او په دې برخه کې د جان ډالتون نظریه دا وه چې د کیمیاوي عنصرونو ټول اتومونه سره ورته دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
د خبرونې په دې برخه کې د ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي. د ولسم ټولګي زده کوونکي به د کیمیا په مضمون کې نن د مخلوطونو درس واوري. په دې برخه کې د مخلوط په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ به دا ولولي چې متجانس او غیر متجانس مخلوط څه ته وایي او دا چې کوم ځانګړتیاوې دا دوه ډوله مخلوطونه سره جلا کوي.
د مخلوق تعریف وایو چې مخلوق پیژنو. مخلوق څه شی دی؟ د دوه یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یو نه ټاکلي او کافي نسبت، داسې چې د هغوی تر منځ بشپړ کیمیاوي مخامخ کېدنه ونه لیدل شي. له مخلوق یعنی مکسچر څخه عبارت دي. د بیلګې په ډول د ممیزو او نخودو مخلوط، د میا او وریجو او اوبو او الکول او نور مخلوطونه ډولونه دي. مخلوطونه په دوه ډوله دي، متجانس مخلوطونه هوموجن او غیر متجانس مخلوطونه هیتروجن. متجانس مخلوط چې دی هغه مخلوطونه دي چې د هغوی جوړوونکي اجزاوې د مخلوطي سیسټم په ټولو برخو کې مساوي او یو شان ویشل شوي وي او په یوه فاز کې وي. د بیلګې په ډول د مالګې او اوبو الکولو او اوبو او داسې نور چې متجانس مخلوطونه د محلولونو یعنی سولوشن په نامه هم یادیږي. غیر متجانس مخلوطونه یا هیدروجن، دا به د هغو محلولونو له ډولونو څخه دي چې د هغوی د اجزاو نسبت د سیسټم په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. هره برخه یې بېلابېل فزیکي او کیمیاوي خواص لري. فاز وایو چې فاز او کمپنینس څه شي دي. فاز د سیسټم له هغې برخې څخه عبارت دي چې د سیسټم له نورو برخو څخه د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه جلا شوي وي او د هغې ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو لرونکي وي. کمپنینس د سیسټم جوړوونکي اجزاوې د کمپنینس په نامه سره یادیږي. متجانس سیسټم محلولونه د دوه یا څو مادو متجانس سیسټم دي چې د هغوی جوړوونکي اجزاوو نسبت تر یوې ټاکلې حده پورې بدلون منونکي وي. په عمومي ډول سره محلولونه د دوو برخو نه منحنه ماده یعنی سلوز او حل کوونکي یعنی سلوین څخه جوړ شوي دي چې سلور پلس سلوین مساوي کیږي سلوشن یا محلول سره. خپل محلولونه وایي یا سلوشن وایي چې محلولونه څه شي دي. محلولونه هغه متجانس سیسټمونه دي چې په محلول کې د منحله مواد حل کېدو په نتیجه کې په لاس راځي او ټولې برخې یو شان فزیکي او کیمیاوي ځانګړتیاوې لري. محلول له دوو برخو څخه یعنی منحنه موادو او محلول څخه جوړ شوی دي. حل کېدونکې ماده منحله ماده یا سلوین، جمع حل کوونکی ماده محلول یا سلوټ مساوي په محلول یا سلوشن سره. لکه د مالګې چې یو حل کېدونکې ماده او په یو حل کوونکې ماده ده چې د دې له دواړو سره د اوبو او مالګې محلول جوړیږي. د محلول اجزای وایي چې محلول د خالصو کیمیاوي مرکبونو په خلاف کېدای شي له بېلابېلو غلظتونو څخه جوړ شوی وي. باید د موادو نسبي کچه په محلول کې وټاکل شي. لکه د بورې او اوبو په یو ساده محلول کې د یوې مادې سره په بله ماده کې په متجانس ډول مخلوط کېږي. په محلول کې حل کوونکی محیط ته محلول او حل شوي مادې ته حل کېدونکې یا منحله ماده یې په نامه سره یادیږي. لکه اوس وایي چې حل کېدونکې ماده څه شی ده او حل کوونکې ماده څه شی ده. حل کېدونکې ماده د محلول هغه برخه ده چې په حل کوونکي کې حل او په کوچنیو ذرو مالیکولونو اټومونو او ایونونو یعنی توته کېږي. او حل کوونکې ماده یا سلوین چې ده د محلول هغه برخه ده چې په خپل ځان کې د حل کېدونکې مادې ته حل کېدو وړتیا لري او په کوچنیو برخو کې توته کېدای شي. په دې جدول کې وینو د محلولونو ډولونو نظر فزیکي ځانګړتیاو ته. په دې جدول کې ښودل شوی دي چې دا د محلولونو فزیکي ځانګړتیاو ډولونو څخه دي. اوس د محلول غلظت وایي چې د محلول غلظت څه شی دی. په حل کوونکي کې د حل کېدونکې مادې مقدار ته د محلول غلظت وایي. د محلول غلظت کیسي واحدونه په لاندې ډول دي چې مولارټي، نورمالټي، مولالټي، ټیټر، فیصدي غلظت او مولي برخې څخه عبارت دي. مولار یا مولارټی چې دا په زر ملي لیټر محلول کې د منحنه مادې د محلول د مول له حل څخه عبارت دي چې د سی ام په واسطه ښودل کیږي. یعنی سی ام مساوي کیږي د ان پر اچ مول واحد او ام پر چ لیټر واحد یعنی مول پر لیټر مساوي کیږي په مولارټی سره. یو د مثال په ډول یو مول یو محلول چې په 50 ملي لیټر کې 3.5 ګرام سوډیم هایدروکسایډ لري مولارټی یې پیدا کړي. نو په دې ځای کې لومړی د سوډیم هایدروکسایډ کتله وینو چې یو محاسبه وکړو چې 30 ګرام پر مول ده او همدارنګه کتله 3.5 ګرام راکول شوی ده او همدارنګه 50 ملي لیټر لیټر تارو چې 0.5 لیټر کې چې په فورمول کې وځو چې مشته د هغه راکړل شوی قیمت لاسته راکړي چې 1.5 مول پر لیټر سره مساوي دي. نو نورمالټی غلظت چې په 1000 ملي لیټر محلول کې د منحله مواد ماده کلام له حل کېدو څخه عبارت چې فورمول عبارت دي چې ان مساوي کې جی کیو من پی جی آر پر وی یعنی لیټر سره واحد دي. مثال یې وایي لکه فاسفوریک اسید چې وینو محلول نورمال غلظت محاسبه کوو چې کله د دې محلول په 1500 ملي لیټر کې 1.5 ګرام فاسفوریک اسید شتون ولري. نو اول د دې کتله معلومه چې د فاسفوریک اسید کتله 1.5 ګرام پر مول ده. راکول شوی کتله 1.5 ګرام او همدارنګه راکول شوی ملي لیټر قیمت په لیټر تر 0.5 کیږي. فور د فورمول د وزه کول څخه وروسته موږ ته دوولش نورمالټی ته تل لاسته راځي. مولل یا مولالټی غلظت وایي چې په 1000 ګرام محلول کې د منحنه مواد مولونه له حل شوی حل څخه عبارت دي چې سیمه مساوي کیږي ان مول پر ام زبر کیلوګرام سره. په په مثال په ډول که چیرې په یو نوي ګرامه ګلوکوز چې شپېته شپږ سوه ګرامه اوبو کې حل شي د محلول مولالټي حساب کړي، نو د ګلوکوز فارمول پوهېږو چې سي شپه ایچ دولس او شپږ دی چې د ټیم کتله لاس سره یو سلو اتیا ګرامه پر مول کېږي، رقم شوي نوي ګرامه مول دي. همدارنګه دا بل کتله چې د هغه کیلوګرام ته اړوو چې صفر اشاریه شپږ کیلوګرامه کېږي، په فارمول کې وزیدو وروسته د دې قیمت صفر اشاریه اته درې مولالټي لاسته راځي. تیتر غلظت چې دی عبارت د حل کېدونکي مادې د ګرامونو شمېر په یو ملي لیټر محلول کې دی چې سی ټی ایم صحیح کېږي ایم ګرام پر واحد او پر وی ملی لیټر واحد سره. مثال لکه پوتاشیم هایدروکساید دوه مولر محلول د تیتر د غلظت نه لرونکی دی، نو موږ ته دوه مولر د دې غلظت راکړی دی. او همدارنګه د دې د پوتاشیم هایدروکساید چې موږ کې کتله پیدا کړه هغه شپږ پنځوس ګرام پر مول ده. همدارنګه یو په یو لیټر کې د دې غلظت همدارنګه کتله پیدا کړو، د دې دپاره د دې کتله څومره کتله لري هغه پیدا کولو څخه وروسته یو سل دوولس ګرامه کتله لاسته فارمول کې وزن کېدو وروسته صفر اشاریه یو دوه چې ټیټر غلظت د دې غلظت لرونکی دی. د پیسدي غلظت وایي د محلول په سلنه برخه کې د منحله مواد حل کېدو څخه عبارت دی. نظر د مواد فزیکي حالت درې ډوله سلنې وجود لري، یو د کتلې پر کتلې سلنه یعنی ویټ پر ویټ، کتله پر حجم سلنه یعنی ویټ پر والیوم، حجم پر حجم سلنه یعنی والیوم پر والیوم دی. یعنی مثال که چیرې په سل ملي لیټر اوبو کې شل ګرام د خوړو مالګه حل شي، نو د مالګې شل فیصد محلول جوړیږي. چې د حجم فیصدي غلظت یې په سل ملي لیټر کې د مایع مقدار منحله مواد له حل کېدو څخه عبارت دي چې فارمول عبارت دی سل ضرب د عشي وي چې سم حجم پر د محلول حجم باندې دقت کوي. فیصدي غلظت یې چې د عشي مادې د ګرامونو شمېر چې په سل ګرامه محلول کې وجود ولري چې فارمول عبارت دی نه د حل شوې مادې کتله ضرب سل د محلول په کتله باندې د مشر کتلې وزني فیصدي لاسته راځي. مولی برخه یا مول فراکشن غلظت چې دی د محلول د یو جز د مولونو مقدار تقسیم پر ټول اجزاو د مولونو پر مجموعې څخه عبارت دی. یعنی ان مسئله کېږي ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوه جمع ان پر ان ان باندې موږ د مولی برخې غلظت راښکاره کوي. د مثال په ډول سره درې مول د خوړو مالګه چې یو سل پنځه اویا اشاریه پنځه ګرامه پلس مول یو سل اتیا ګرامه اوبو کې حل شوی دی، په ذکر شوي محلول د مالګې او اوبو مولی برخه پیدا کړي. په ان یو کې چې موږ د دې مولی برخه پیدا کړه صفر اشاریه اووه شپږ نه دوه، او همدارنګه انډوی کې چې مولې برخه پیدا کړو دوه درې اته دوه درې صفر اته ده. نو کله چې موږ د انیو انډوی قیمتونو سره جمع کړو یو راوځي، نو د مالګې او د اوبو مولې برخه عبارت ده د یو څخه.
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د مخلوطونو د درس په دوام تاسو واوریدل چې ښوونکي درته محلولونه هم بیان کړل، او په یو لنډ تعریف کې درته وویل چې محلول حل کېدو ته وایي او مواد د دریو فرمولونو په اساس په خپلو کې سره حل کېږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له اته نیمو بجو تر نه بجو پوری
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د دولسم ټولګي درنو زده کوونکو، د درسي ساعت په دې برخه کې د کیمیا درس ته تاسو ته هرکلی وایم. د دولسم صنف درسي ساعت په کیمیا کې نن یو مهمه موضوع تشریح کیږي، او هغه عضوي کیمیا ده. د عضوي کیمیا په برخه کې به ښوونکي د عضوي کیمیا تاریخي ټکو ته لنډه اشاره وکړي، او د نن ورځې د درس په دوام به د عضوي کیمیا په باب د ساینس د ځینو عالمانو نظریې هم وړاندې شي. تاسو به نن واورئ عضوي مرکبونه څنګه په خپلو کې اړیکې جوړوي. زو او په ګډه د عضوي کیمیا په اړه د ښوونکي درس ته غوږ ږدو.
د عضوي کیمیا لومړی تاریخچه وایي چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا چې د هغه د ټولو عناصرو سره سره کار لري. د عضوي کیمیا تاریخچه په اړه نور معلومات ترلاسه کوو چې د عضوي کیمیا پرمختګ په ولسمه پیړۍ کې شروع شو چې د منرالي موادو تر څنګ نباتي او حیواني مواد هم کیمیاوي سرین ته ورګډ شول. یو فرانسوي په لازاویا په 1940 میلادي کال کې پیدا کړ چې د بوټو او حیواني موادو د سوځولو څخه کاربن ډای اکساید او اوبه حاصلېږي چې د هغوی څخه دا ثابته شوه چې کاربن او هایدروجن د نباتي او حیواني موادو بنسټ جوړوي. همدارنګه د پخوا زمانې راهیسې ځینې عضوي مرکبات لکه قند، الکول، نشایسته، رنگ او داس نور پیژندل شوی دی چې خلکو د همدې د خلکو د اوبو، شات، اوربوشو، تخمر په واسطه د الکول جوړولو سره او همدارنګه د طبیعي موادو څخه د حاصل شویو رنګونو په واسطه د ټوکرانو د رنګونو سره آشنایي درلوده. چې بهشیلي په 1980 میلادي کال کې د نباتي او حیواني موادو څخه جلا شوي تیزابی لکه سیتریک اسید، اوکزالیک اسید، لکتیک اسید، یوریک اسید، همدارنګه د شحمو او ټولې څخه حاصل شوي شحمي تیزاب وسیرل چې شیلي دې پایلې ته ورسېده چې د نباتي او حیواني سرچینو څخه حاصل شوي عضوي مواد چې دي زیات سره ورته دي او د غیر عضوي مواد څخه په کیمیاوي خواص کې خورا زیات ګټه اخستلی توپیر لري. همدارنګه د عضوي کیمیا د تاریخ په اړه د پروزولوس په 1970 میلادي کال کې په دې باور و چې عضوي مواد یوازې په ژوندي موجوداتو کې د حیاتي قوې یا ویټل فورس په واسطه جوړیږي او په مصنوعي ډول ناممکن دی. بیا همدارنګه یو آلماني په ویلر په 1923 میلادي کال کې د امونیم سیانات څخه چې غیر عضوي مرکب دی یوریا چې عضوي مرکب دی دا سره را په دې توګه د حیاتي قوه مفکوره رد شوله چې په دې معادله کې ښودل شوی دی. د امونیم سیانات څخه یوریا لاسته راوړله. همدارنګه په 1980 میلادي کال کې د 1200 پښمیر عضوي مرکبونه او په 1980 میلادي کال کې د 6 میلیونو څخه زیات عضوي مرکبونه لاسته راوړل شوي دي. په داسې حال کې چې نن ورځ د دې مرکبونو شمېر 50 میلیونو ته رسېدلی دی، یعنې شمېر یې ډېرښت کړی دی د عضوي مرکباتو. همدارنګه د درمل، رنګونو، عطرونو، ویټامینونو، هورمونونو، پروټینونو، قندونو، شحمونو، الکول، چاودیدونکي موادو، نایلون، پلاستیک، ربر او داسې نور د مهمو او ګټورو عضوي موادو له ځلې څخه شمېرل کېږي. عضوي کیمیا د عضوي مرکباتو جوړښت، سنتیز او تعاملات څېړي چې د عضوي مرکباتو بنسټیز عناصر چې هغې عبارت دي له کاربن، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، سلفر او فاسفورس څخه دي. دوی اکثر د نباتي او حیواني موادو د تجزیه څخه جوړېږي چې په دې توګه په خامو نفتو او سکرو کې هم پیدا کېږي. همدارنګه لکه څرنګه چې عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي، نو له همدې امله ورته هایدروکاربونونه هم ویل کېږي. دې ته ولې هایدروکاربونونه ویل کېږي؟ ځکه چې دې د کاربن او هایدروجن څخه هم جوړ شوي دي. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، په عضوي مرکبونو کې اړیکو جوړېدل چې لومړی کیمیاوي اړیکه څه شی ده، د اړیکو د جوړېدو لامل څه دی، همدارنګه د اړیکو ډولونه کوم دي هغه پېژنو. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، لومړی د کاربن الکترونیک جوړښت او د هغه انرژي کې څه لپاره معلومات ترلاسه کړو. په غیر عضوي مرکبونو کې کاربن د مثبت څلور، مثبت دوه او منفي څلور اکسیډیشن نمبرونه لري چې په 50 میلیون عضوي مرکبونو د کاربن اټومونه د سي مثبت څلور دایون په بڼه شتون لري. خو په عمومي ډول کولای شي چې وایي چې په دې ټولو مرکبونو کې د کاربن اټوم چې دی د تحریک یعنې په حالت کې دي. اوس د کاربن چې دی د یو اس دوه، دوه اس دوه، دوه پی دوه الکترونیک جوړښت لرونکي دي چې په شکل کې ښودل شوی. همدارنګه پوزیوم رکبونه کې د اړیکو جوړېدل چې دي، هم په دغه په لړ کې پوزیوم رکبونه کې د کاربن ویلانس وایي چې پوزیوم رکبونه کې په کیمیاوي تعاملونو کې د کیمیاوي عنصرونو د اتومونو د یو ځای کېدو قوه او د اړیکو شمېر چې اتوم یې جوړولای شي د ویلانس په نامه سره یادیږي. همدارنګه کاربن سرور ولانسي الکترونونه لري چې د اوکټیت حالت د پوره کولو لپاره د کاربن اټوم باید خپل څلور ولانسي الکترون د نورو اټومونو سره شریک کړي، نو د کاربن ولانس دي هغه څلور دي. بیا اشتراکي اړیکه وایي چې اشتراکي اړیکه هغه رابطه یا هغه اړیکه دي چې د دوه اټومونو ترمنځ د الکترونونو د جوړې شتون یا هم د شریکولو په اساس په رامنځته کیږي. کاربن کولای شي یو ګونی، دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکه ولري. په ټولو عضوي مرکبونو د کاربن هر اټوم څلور اشتراکي اړیکه د نورو عناصرو سره همدارنګه په عمومي ډول د کاربن اټوم کولای سي کوولانسي اړیکه لري چې ډېر زیات اوږده زنجیرونه او یا لوی کوچني کړي یې جوړې کړي دي. همدارنګه په دې زنجیرونو یا کړي کې د کاربن اټومونو ترمنځ یو ګونی، دوه ګونی، درې ګونی اړیکې لیدل کېږي. په دې لړ کې باید مالیکولي وزن پیدا کول یا هم مالیکول ویسه ته وایي پیژنو. خو مرکب کې د شامل عناصرو د اتومونو اټومي وزنونو مجموعه ته مالیکولي یا مولي وزن وایي، او یا هم د مرکب مجموعي وزن ته د مالیکولي وزن په نامه سره یادیږي. په مرکب کې د شامل عناصرو فیصدي څنګه ټاکو؟ وایي که د یو مرکب په مالیکولي وزن باندې یو عنصر اټومي وزن وویشل شي، د نوموړي مرکب په یوه برخه کې د هغه عنصر اندازه په نشه کوي، او که لاسته راغلي اندازه په سلو برخو کې ضرب شي، د اړوند عنصر مقدار د ذکر شوي مرکب په سلو برخو کې معلوموي چې د فیصدي د ترکیب په نامه یادیږي. چې فارمول عبارت دی له په مرکب کې د عنصر فیصدي مساوي کیږي چې له د اټومو تعداد ضرب د عنصر اټومي وزن تقسیم پر مالیکولي وزن ضرب سل څخه په مرکب کې د عنصر فیصدي لاسته راځي. ساده فارمول یا امپیریکل فارمول څه شي ته وایي؟ ساده فارمول د هغه فارمول څخه عبارت دی چې د مرکب کې د شامل عناصرو ترمنځ نسبت څرګندوي. مالیکولي فارمول څه شی دی؟ مالیکولي فارمول بیا د هغه صحیح فارمول څخه عبارت دی د یو مرکب په یو مالیکول دلالت کوي. د مالیکولي فارمول په نامه یادیږي. په مالیکولي فارمول کې لاندې ټکي ډېر مهم دي: د مرکب د شامل عناصرو پېژندنه، همدارنګه د مرکب د ساده فارمول باید معلوم وي، او که معلوم نه وي د هر عنصر مقدار په ګرام او فیصدي باید معلوم کړو تر څو د هغوی له مخې یې ساده فارمول وټاکل شي. همدارنګه د مطلوب مرکب مالیکولي وزن باید معلوم وي. په ټیلر کې کیمیاوي معادله یا کیمیکل اکویشن پیژن چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي؟ کیمیاوي تعامل په جریان کې د موادو لاسته راوړلو په وخت کې چې کوم بدلونونه رامنځته کیږي د هغې لنډې شرحې ته کیمیاوي معادله ویل کیږي. یا په بل عبارت سره کیمیاوي معادله د ټولو کمي او کیفي تغیراتو د لنډې شرحې څخه عبارت دی چې د کیمیاوي تعامل په اجرا کې د کیمیاوي اړیکو او انرژي په اثر منځته راځي، چې دا عبارت د کیمیاوي معادلې یا هم کیمیکل اکویشن څخه دی.
اوکې درنو زده کوونکو، هیله ده چې د کیمیا په اړه نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې تر ډیره مرسته کړې وي. نو په همدې هیله به د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي کوانټم ولولي، او دا چې کوانټم نمبر څه ته وایي. د لسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په کیمیا کې د فلز او غیر فلز ترمنځ څنګه توپیر وکړو، او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام راتلونکي درسي ساعت کې هم د عضوي کیمیا په اړه ډیر څه واوري او ولولي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
لدرنوز د کونکو زموخي لدا د چي د نن ورځي درس څخه په استفادې په کتاب کې راغلي پښتني او تمرینونه حل کړي، او د پښتنو د لاخز او بيدو لپاره د استاد لخوا تشریح شوی درس یو ځل بیا تکرار کړي. نو نننې درسي ساعت هم همدلته پای ته رسیدي. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
Oh, oh, oh. Na na na.